السلام علیکم د ازادي رادیو ماخمنۍ خبری مجلې ته خراغلاست قدرمن اوریدونکو د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او په افغانستان کې د شرې د ناروغۍ د مشکوکو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. د دې سازمان د افغانستان څانګې په یو راپور کې چې بېګا خپور شوویلي چې ښایي د دې ناروغۍ د پیښو د زیاتوالي علت دا وي چې په ژمي کې سرایت زیاتېږي او ورسره په خلکو کې د معافیت اندازه کمه ده. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د روان میلادي کال له پایله د شرې د څه باندې 2000 مشکوکو پیښو او د 9 مړینو راپور ورکړل شوی. د سازمان ویلي دي چې د شرې د ټولو مشکوکو پیښو ډیره برخه یعنې نږدې 15800 له 5 کلونو په کم عمره ماشومانو کې تثبیت شوي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په افغانستان کې د وروستیو ورځو د ورښتونو له کبله د مړینو شمیر 9 تنو ته رسېدلی دی. د وزارت له دې مخکې د مړینو شمیر 40 تنه ښودلی و. له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویاندوی جانان سایق بېګا ناوخته وویل چې د 9 تنو پر مړینې سربیره 10 کسان نور هم ټپیان شوي او 612 ودانۍ نړېدلې دي. د وروستیو اونیو درنو واورو او بارانونو د هیواد د یو شمیر سیمو د ترانزیتي لارو پر وړاندې هم جدي خنډونه رامنځته کړل. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي په افغانستان کې د کوکنارو پر ځای د بدیل کښت د ترویج لپاره اوس ښه زمینه برابره شوې او نړیوال سازمانونه دي په دې برخه کې همکاري وکړي. بختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکړی چې ښاغلي برادر دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې د ادارې له پخواني اجرایوي رئیس پینو الارچی سره په کتنه کې کړې ده. هغه ویلي دي چې د طالبانو حکومت د څه باندې 2.5 کاله واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت او قاچاق پر ضد جدي مبارزه کړې او اوسمهال د هغه په وینا د مخدرو موادو تولید او قاچاق نږدې 0 ته رسېدلی. ملا برادر همداراز ویلي دي چې د دوی حکومت غواړي په نږدې راتلونکي کې په کابل کې په یو نړیوال کنفرانس کې افغان بزګرانو ته د بدیلو کښتونو د وړاندې کولو په برخه کې د نړیوالو مالي ملاتړ راجلب کړي. شهباز شریف نن د پاکستان د نوی صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند غړی او 22 کلن شریف پرون د پاکستان مرکزی پارلمان لخوا د یو 15 کلنې دورې لپاره د صدر اعظم په توګه غوره شو. نوموړی داسې مهال د یو ائتلافي حکومت د مشر په توګه کار پیلوي چې پاکستان له ډیرو اقتصادي، سیاسي او امنیتي ننګونو سره مخامخ دی. د فبروري د 8 په عمومي انتخاباتو کې ډېرې رایې د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان پلویانو وګټلې. خو د پاکستان د اساسي قانون له مخې نوی حکومت باید هغه ګوند یا ګوندونه په ګډه جوړ کړي چې ډېرې رایې ګټلې وي. د مسلم لیگ نواز ګوند د پاکستان له پیپل او یو شمیر نورو ګوندونو سره د ائتلافي حکومت پر جوړولو سلا کړې ده. او ناتو نن د خپل پرخښوي شمالي قلمرو د دفاع د پیاوړتیا په هدف پوځي تمرینونه پیلوي. په دې پوځي تمرینونو کې چې د فنلند، ناروی او سویډن له شمالي برخو به پیل شي او 2 دوام کوي د 14 هیوادونو له 40 زیات سرتیري ګډون کوي. د فنلند د پوځ په وینا د ناروی په مشرۍ د 2024 کال د نورډیک غبرګون په نوم په دې تمرینونو کې به د فنلند له 40 زیات سرتیري ګډون وکړي چې دا به په بهرنیو پوځي تمرینونو کې د لومړي ځل لپاره د دې هیواد ګډون وی. فنلند چې له روسیې سره 1340 کیلومتره ګډه پوله لري د 2023 کال په اپریل کې له ناتو سره یو ځای شو. په دې ټولواله کې د فنلند غړیتوب د ناتو ټولو غړو هیوادونو تصویب کړی. خو د گاونډي سویدان د غړیتوب بهیر د بشپړېدو په حال کې دی. تمه ده چې په ناتو کې د 23 غړي په توګه د سویدان د غړیتوب بهیر د رواني مارچ میاشتې تر پایه بشپړ شي. خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو نن دوشنبه ده د 1402 هجری لمریز کال د هوت یا کب 1402 نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د مارچ له 4 سره برابر ده. راستره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه راځي. و باورې چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شرې د ناروغۍ د مواردو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د پاکستان نوی حکومت د شهباز شریف په مشرۍ لوړه کړې. د دې بدلونونو اغیز به په افغانستان کې څه وي؟ په دې اړه مې د مشال څنګه له یو تحلیلګر سره خبرې کړي.
مشکلات به ډیر مخته وي، او مشکلات به اولنې مشکل داري چې د عمران خان ګوند به د پارلیمان دننه او د پارلیمان نه بهر د حکومت لپاره ستونزې جوړي.
د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانو د ښځینه ورزشکارانو ستونزو ته د رسیدو غوښتنه کړې.
پس از حاکم سازی طالبان
در طالبان و لبیازلی واکمنه روستا پیول دیرو زیانمنون کولدل خزینه او انجون ورزشکارانی دی چلوی برخه په ایران، پاکستان او افغانستان که بند پاتی دی.
نریوالو مسائلو تکتنه کهو نور مطالب هم لرو او ریدو تیرس راو سی.
در دیشی بی در آزادی رادیو خبری تولگه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د روغتیا د نړیوال سازمان تازه شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ شکمنې پیښې په زیاتېدو دي. ډبلیو ایچ او په یو نوي راپور کې چې پرون خپور شو ویلي، یوازې تیره اونۍ د شری د ناروغۍ نږدې 200 مشکوکې پیښې ثبت کړي چې له دې ډلې 15 تنه د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. په عین حال کې یو شمیر کورنۍ چې ماشومان یې شری نیولی وایي د ناروغۍ کوچنیان سخت ځپلې دي.
افغانستان کې د شری ناروغۍ کمساري زیاتېدل. د روغتیا نړیوال سازمان شمیرې ښیي چې د روان 2024 کال په لومړیو دوو میاشتو کې د دې ناروغۍ 1109 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې له امله یې د 9 تنو د مړینې خبر هم ورکړل شوی دی. ډبلیو ایچ او پرون خپل نوي راپور کې لیکلي، یوازې تېره اونۍ د شری 1109 مشکوکې پیښې ثبت شوې او د دې ناروغۍ له امله د 15 تنو د مړینې خبر هم ورکړل شوی. د دې راپور پر بنسټ له دې 15 تنو یې درې په هلمند، دوه په کندهار او یو په سمنګان کې د دې ناروغۍ قرباني شوي دي. په مړو شویو کې دوی ښځې او پاتې درې له 15 کلونو کم عمره ماشومان ښودل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان راپور ښیي چې د فبروري میاشتې په درېیمه اونۍ کې بیا د شری ناروغۍ 1113 شکمنې پیښې ثبت وي او د دې ناروغۍ له امله د شپږ تنو د مړینې راپور ورکړل شوی و. ډبلیو ایچ او زیاتوي، د روان میلادي کال په لومړیو دوو میاشتو کې د شری مشکوکو پیښو کې 80.5% له 15 کلونو کم عمره ماشومان او پاتې ښځې دي. دا راپور داسې مال خبرېږي چې د 2023 کال په وروستیو کې د بشري حقونو څار سازمان په یو راپور کې وویل د افغانستان روغتیایي سکتور سره د بهرنیو مرستو کمی او په نجونو او ښځو د طالبانو جدي محدودیتونو د میلیونونو افغانانو روغتیا له خطر سره مخ کړې ده. دې راپور کې راغلي وو روغتیایي ناورین په پراخه کچه د خوارځواکۍ او سختو ناروغیو په برخه کې خلک اغېزمن کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې شری نیولي د خپلو کوچنیانو د بد وضعیت په اړه اندېښمنې دي. د کندهار اوسېدونکي شریفه چې درې ماشومان یې شری نیولي او یو یې په روغتون کې بستر دی، ازادي راډیو تا وویل
پوسټه د ماشوم د لون په دغه کوي د کټ و ځان را ورځ او پای ګرځي عمل کیږي دغه به وې د لټ کان او د ځای
ته سوري. الماس چې لوري شرینی وری وای د ناروغي کوچنی لور تر بستر رسولې ده.
راکو کوي و عمل یو چې هغه څنګه له بستر کړه بیا هم په تر بیا بل ځای نه پرو پرسه دی بیا پای د کی بستر په هغه ته بیا کور په تا بیا هم درې شپې د استوي کې ده بیا هم را وسل دی او څه بس هغه د شری دی.
بشری سربیره تنفسی، کوویډ-19 او کانګو هغه نورې ناروغۍ دي چې د روغتیا نړیوال سازمان په وروستیو کې په افغانستان کې د زیاتېدو په اړه راپورونه ورکړي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ. د پاکستان نوی صدر اعظم شهباز شریف نن لوړه وکړه. یو شمیر شنونکي وایي دا ټاکنه به د طالبانو د حکومت پر وړاندې د پاکستان پالیسی بدله نه کړي، خو یو شمیر نور بیا په دې باور دي چې له امنیتي او سرحدي مسایلو پرته به د افغانستان پر وړاندې د پاکستان په سیاست کې تغییر راشي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره بیا هم امید زهیرمل را سره دی.
د پاکستان د نوی صدر اعظم په توګه د شهباز شریف لټاکل کې دوروسته هغه د دوشنبه په ورځ لوړه وکړه. خو لټاکنې وروسته یې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې د بدلون او نه بدلون په اړه بیلابیل نظریات شته. د سیاسي مسایلو یو شمیر کارپوهان وایي د صدر اعظم په توګه د شهباز شریف ټاکنه به ونشي کولای چې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاست بدل کړي. د سیاسي مسایلو کارپوه عنایت الله اسحاق زی وایي د پاکستان په بهرني سیاست کې مهمې پریکړې د دې هیواد پوز کوي او د ملکی حکومت بدلون په دې پریکړې کوم اغیز نه لري،
ځکه چې دغه خارجي سیاست د پاکستان د پوز دخوا تعینېږي. د پاکستان د پوز خارجي ستراتیژي چې د افغانستان لپاره تعینېږي هغه په هر توګه چې وي پاکستان حکومت باید عملی کی.
خود سیاسی چارو بل کارپو او خبریال سمیع الله یوسف زی بیا وای شاید په امنیتی او سرحدی مسایلو کې د پاکستان د پوز پریکړې مهمې وي، خو د نوي کابینې پر اتک سره احتمالا په نورو ټولو برخو لکه کډوالو، سوداګرۍ، افغانانو ته د ویزې ورکړه او یو شمیر نورو کې بدلون راشي.
د پاکستان خارجه پالیسی د افغانستان په اړه باندې او د هندوستان په اړه باندې امنیتی مسایل دا وخت د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو مهم تړه ده. هغه پاکستان پوج او د پاکستان استخبارات محاسبه کوي او کنټرولوي، خو بیا هم یو نظامی حکومت، یو دیکتاتوري حکومت، یو پوځي حکومت، یو موقت حکومت په نسبت باندې د یو سیاسي ګوندونو حکومت کې په اسلام آباد کې جوړ وی، هغوی د دواړو هیوادونو د مشکلاتو ادراک او احساس په بهتر ډول کولای شي.
شهباز شریف چې پرون د اکثریت رایو په ګټلو پاکستان نوی صدر اعظم وټاکل شو، د مسلم لیگ نون له رهبرانو او د نواز شریف ورور دی. یو شمېر نور کارپوهان بیا په دې اندي چې شهباز شریف د خپل حکومتوالۍ په چارو کې له بیلابیلو ستونزو سره مخ دی. دوی وایي دا ستونزې له تحریک طالبان پاکستان نیولې او بیا د طالبانو حکومت سره د اړیکو تر جوړې دوه رسیږي. په ښکار وروستیو نږدې دوو کلونو کې د پاکستان اړیکې د طالبانو له حکومت سره چندان خینه بریخي. اسلام آباد ادعا کوي چې د ټي ټي پي وسلوال په افغانستان کې امن پټنځایو نه لري او تر څنګه د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان ډله سمانه ده ځپلې، خو د طالبانو حکومت بیا دا ادعا رد کړې او تل یې ویلي چې د نورو هیوادونو د امنیتي ناکامۍ مسؤلیت د دوی پر غاړه نه دی. واکتار د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته د پاکستاني پوځ او طالب ځواکونو ترمنځ څو ځل په تورخم، سپین بولدک، انګور اډه او کونړ کې نښتې هم شوي او د دې تر څنګ له پاکستان سره د افغانستان لارې هم تړل شوي چې مسؤلیت یې دواړو لوریو په یو بل اچولی دی. له پاکستانه د 1.1 میلیون افغان کډوالو اخراج بله پرېکړه ده چې د اړیکو د ترینګلتیا په پایله کې نیول شوې او د 2023 کال له نومبر راهیسې تر اوسه له پاکستانه د افغان کډوالو جبري اخراج لا هم روان دی.
د افغانستان پر وړاندې د پاکستان د نوي حکومت د احتمالي سیاستونو په اړه راپور مو اوریده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نوي صدر اعظم شهباز شریف نن د صدر اعظم په توګه لوړه وکړه او د دا دوره به 15 کلنه دوره وي. البته تر اوسه پورې د پاکستان هیڅ حکومت نه دی توانېدلی چې خپله هیڅ ملکی حکومت نه دی توانېدلی چې خپله 15 کلنه دوره تکمیل کړي، ځکه چې د پاکستان پوځ تقریبا هر حکومت بیرته د اختلافونو له وجې پرځولی دی. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې د کتونکو پلاوی له مشر داود خټک سره مې په دې اړه مرکه وکړه او په پیل کې مې تر پوښتنه وکړه چې آیا د پاکستان نوی حکومت به خپل 15 کلن دوره بشپړه کړي.
په ظاهر خو حکومت به دوام وکړي، ځکه چې شهباز شریف سره پیپلز ګوند یعنی د بنظیر بوټو یا د غې د خاون میړه آصف زرداری چې هغه به ولسمشر جوړیږي، د هغې پیپلز ګوند ورسره ملګری دی او دی په هغه کې پارلیمان کې اکثریت لري، نو دوام خو به وکړي، خو مشکلات به ډیر مخته وي. او مشکلات به اولنې مشکل دا دی چې د عمران خان ګوند به د پارلیمان دننه او د پارلیمان نه بهر د حکومت لپاره ستونزې جوړوي، احتجاجونه به کوي، جلسې جلوسونه به کوي، دننه به هم قانون سازی نه کیږي، دا به یو مشکل عمل وي دی لپاره. بل دا ده چې تر ټولو غټ چیلنج غدا دی چې د پاکستان اقتصاد د شهباز شریف لپاره لوی چیلنج دی. د نړیوال بینک سره، انټرنیشنل مونیټری فند سره د پاکستان به خبرې تری اوس کیږي، یعنی اولنې قدم به شهباز شریف ته دا اخستل وي. اوس په اغه تر مخه به پاکستان ډیر سخت شرطونه نور لګی، پاکستان کې به نور ګرانی راځي.
په پارلمان کې د عمران خان پلویان کولای شي چې د شهباز شریف لپاره ستونزې جوړې کړي.
په پارلمان د نه د عمران خان که یوازې د عمران خان ګوند شي، نو اغه دومره ستونزې به نشي جوړوي، خو بیا هم لکه پرون او نن چې مونږ وکتل چې شاباش شریف چې پرون خپل خبرې کوي یعنی تقریر یې کوي په پارلیمان کې، نو د تحریک انصاف ګوند پلویان چې دی غړي چې دی هغه ولاړو او هغه چغې نارې والی، نو هیڅ چا د شاباش شریف آواز نه اورید. اوله خبره خو دا دام دومره لویه خبره ده،
په لومړۍ ورځ
او دویم ورځ دا دومره لویه خبره نه ده کیږي، خو لویه خبره دا ده چې آیا شاباش شریف به وکولی شي چې قانون سازی به وکړي په داسې حالاتو کې، ځکه د یو قانون پاس کوو دپاره څومره اکثریت پکار وي، بیا د هغې مخالفت څومره پکار
وي. اکثریت ته کتنه وکړي، دریو دوه برخې
دي، هغه اکثریت شاباش شریف ته به تر څه حده پورې حاصل وي، خو بیا د پیپلز ګوند نه علاوه د دې سره د متحده قومي مومنټ غوندې ګوند دی په ملګرتیا کې، چې هغې تاریخ دا پاتې شوی دی چې هر کله چې د هغې مقصد نه پوره کیږي نو هغې آواز
چمن
در سره نه یو مرګري. نو دا به لکه زه تاسو ته د کلیوالو په اصطلاح کې چې اویم چې دا به لکه د ارټ د لوټکو په شان اوړي راوړي.
د عمران خان د ګوند پلویان له پارلمان نه بهر په سیاسي کچه د ټول هیواد په کچه زیات دي، هغه به وکولای شي چې دومره اعتراضونه او مظاهره راوباسي لکه تیر ځل چې د پاکستان حکومت یعنی د سقوط مرحله ته ورنږدې کی،
هغه حال ته خو به اونرسي، ځکه چې د نهم مئی که تاسو ذکر کوي د مئی د نهمې واقعه ذکر کوي، نو په هغې کې ډېر زیات تاوتریخوالی شوی او په فوجي چاوڼیو باندې خلک ورغلي وو، ډېرو ځایونو ته نقصان، د پاکستان د ریډیو عمارت یې سوځولی وو، هغې حال ته خو به اونرسي. خو که د انټرنیشنل مانیټری فنډ سره د لوزنامې نه پس په پاکستان کې نوره ګراني راځي چې خلک د مخکې نه د ګرانۍ نه ډېر زیات تنګ دي، نو د تحریک انصاف به د خلکو به ورسره مرسته ډېره حاصلوي هر کله چې دوی احتجاج کوي، نو د دې د وجې نه به شاباش شریف حکومت ته ډېر مشکلات جوړېږي.
د ازادۍ راډیو د مشال څنګه د کتونکو پلاوی ایډیټر داود خټکو چې د پاکستان د نوي صدراعظم د لوړې او د وروسته په پاکستان کې د احتمالي ستونزو په اړه خپل نظر شریکو، د پاکستان نوي صدراعظم شهباز شریف نن لوړه وکړه او دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له ډیرو اقتصادي، سیاسي او امنیتي ننګونو سره مخامخ دی. البته د یادونې وړ ده چې د فبروري د اتمې په انتخاباتو کې، په عمومي انتخاباتو کې، ډېرې رایې د پاکستان د پخواني زنداني صدراعظم عمران خان پلویانو وګټلې، خو هغو د انفرادي وکیلانو یا د منفردو کسانو په توګه په انتخاباتو کې ګډون کړی وو، او د پاکستان د اساسي قانون له مخې نوی حکومت باید یو یا څو ګوندونه په ګډه جوړ کړي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ازادي راډیو مخامنه خبري مجله اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وولکر تورک خبرداري ورکړی چې که د غزه جګړه پراخ شي نو ټول منځني ختیځ ته به ناوړه پایلې ولري. په عین حال کې د متحدو ایالاتونو مرستیال ولسمشر کاملا هاریس په غزه کې د جګړې د بندېدو یا اوربند غوښتنه کړې او له اسرایلو نه یې غوښتي دي چې د کلابندې شوي سیمې ته چې د دې په وینا له بشري بحران سره مخامخ ده د زیاتو بشري مرستو رسولو لپاره نور اقدامات وکړي. د هم نوریاس نوري او په دې اړه نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر وولکر تورک وای په غزه کې د جګړې د پراخېدو مخنیوی ضروري و او خبرداری ورکړ چې که د روانې جګړې لمن پراخه شي ټول منځني ختیځ ته به ناوړه پایلې ولري. ښاغلی تورک په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 55مې غونډې ته په خبرو کې وویل چې په غزه کې روانه جګړه چې د اکتوبر پر 8 نېټه د اسرایل پر جنوب د حماس ډلې د وسلوالو په برید سره پیل شوې، لا د مخه لمن څنګ لورو هیوادونو ته غځېدلې ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر وویل دې ته ژوره اندېښنه لري چې که د دغې جګړې لمن پراخه شي نو د منځني ختیځ پر هر هیواد او له هغې لرې پر نورو به خپل اغېز پرې باسي. ښاغلی تورک د لبنان په جنوب کې د اسرایل، حزب الله او نورو ډلو ترمنځ پوځي کړکېچ ډېر د اندېښنې وړ وباله او زیاته کړه چې اړتیا ده د روانې جګړې د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره له ټولو امکاناتو کار واخیستل شي. په غزه کې سخت دریځ حماس ډلې او اسرائیل ترمنځ له روانې جګړې سره هم مهاله د ایران له ملاتړ برخمنې د لبنان د حزب الله او اسرائیل ترمنځ هم پر یو بل د بریدونو لړۍ پیل شوې چې هغه د دوی دواړو ترمنځ د 2006 کال راهیسې تر ټولو پراخ بریدونه ګڼل کیږي. په عین حال کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر مرستیالې کاملا هریس له اسرائیل څخه وغوښتل چې غزې ته د زیاتو مرستو رسولو لپاره نور اقدامات وکړي، ځکه د دې په وینا غزه له بشري ناورین سره مخ ده. میرمن هریس چې په الاباما کې د 1965 کال د یو سوله ییز لاریون د ځپلو د کلیزې په مراسمو کې څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې په غزه کې باید سمدستي اوربند وشي تر څو غزې ته د بشري مرستو رسولو تر څنګ د حماس له لوري د یرغملو خلاصون یقیني شي. پر اسرائیل د حماس له لوري په برید کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوي او شاوخوا 240 نور د ډلې يرغمل کړي دي. پر غزې چې حماس پر کنټرول لري، د اسرائیل د هوایي بریدونو او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې د سیمې د روغتیايي چارواکو په وینا له 10,000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر تیرونی وویل چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په روانه جګړه کې د ټولو ښکېلو اړخونو لخوا جنګي جنایتونه ترسره شوي چې باید وڅېړل شاو لا عاملانو سره حساب کتاب وشي.
لا خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو مخامنه خبري مجله اوري. د افغانستان د بشري حقوقو د فعالانو سازمان غوښتنه کړې چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د سیستماتیک جنسیتي تبعیض په خاطر د طالبان نړیوالو محکمو ته وروپیژندل شي. د سازمان چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي په خپل اعلامیه کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت بندیزونه د جنسیتي تبعیض د بنسټیز کولو او له ټولو سکتورونو د ښځو د ایستلو هڅه بللې. په افغانستان کې دننه یو شمېر ښځو او نجونو هم ازادي راډیو ته ویل چې له تیرو څه باندې 2.5 کلونو راهیسې ژوند په تیاره او محرومیت کې تیروي او طالبان په سیستماتیک ډول د ښځو د لمینځوړو په لټه کې دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو بنسټ د یک شمې پورز دی ویلامې په خبرولو سره د نړیوالو محکمو څخه د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو د سیستماتیک تبعیض د څېړلو غوښتنه وکړه. دغه بنسټ په افغانستان کې د ښځو او نجونو خپل سری نیونو ته په اشاره سره د طالبانو د مشرانو د محاکمې غوښتنه کړې او زیاته کړې ده چې دا کولای شي د عدالت د ټینګښت لامل شي او د معافیت کلتور پای ته ورسوي. په اعلامیه کې راغلي چې افغانستان د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د مخنیوي کنوانسیون په ګډون د بشري حقوقو په اوو مهمو نړیوالو کنوانسیونونو کې شامل شوی او اړ دي چې هغه مراعات کړي. د افغانستان د بشري حقوقو مدافعان وایي طالبانو په تیرو څه باندې 2.5 کلونو کې په سیستماتیک ډول ښځې او نجونې له ټولنیزو، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي برخو څخه بې برخې کړي او د بشري حقوقو له کنوانسیونونو سرغړونه کړې ده. د دې بنسټ په اعلامیه کې دا هم راغلي چې طالبان د جنسیتي تبعیض او جنسیتي اپارتایډ په بنسټیز کولو سره د دوی د محدودیت لګیدونکو فرمانونو له حساب ورکولو احساس نه کوي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د افغانستان د بشري حقوقو مدافعانو د ښځو پر وړاندې د تبعیض د مخنیوي د کنوانسیون لغړو هیوادونو غوښتي چې د سیاسي خبرو اترو په پام کې نیولو پرته د عدالت په نړیواله محکمه کې د طالبانو د رژیم پر ضد دوسیه پرانیزي. د بشري حقوقو یو شمېر فعالان ښځې او افغان نجونې په دې باور دي چې د اوسنۍ وضعیت دوام به د افغان ښځو راتلونکی تیار کړي. پریسار احمدي چې د هرات ولایت اوسیدونکي او لزده کړو به برخې شوې ده، ازادي راډیو ته وویل
در موقعیتای په داسې شرایطو او جوړښت کې چې ټولنیز کتي باید مساوي وي، له پته مرغه د غیر مساوي چلند د خصو سره ډیر دی او دوی سره په سیستماتیک ډول تبعیض کیږي. کله محرومیتونه هم داسې دوام وکړي د پرمختګ پر ځای به وروسته پاتې کیږو او هیڅ فردي، کورنۍ او ټولنیز پرمختګ به ونه لرو.
د سیری په نوم لزده کړو یوې بلې بې برخې شوې نجلۍ ازادي راډیو ته وویل
د فنان مو د
څو کال کېږي چې موږ له زده کړو بې برخې یو او ټول جوان مو زده کړې کوي، خو موږ رخصت یو. دا ډېره دردونکې ده ځکه موږ زده کړه نشو کولی او دا د ښځو پر وړاندې د طالبانو لخوا یو جنسیتي تبعیض دی.
خیلی درد آوره به ما.
د د بشری حقوقو فعال نجيبه سنجر هم پر ټولو افغانانو په ځنګړی توګه پر خزو او جنونو د طالبانو د حکومت بندیزونه له بشری حقوقو څخه سرغړونه او د طالبانو له لوري سیستماتیک تبعیض بولی او وایي چې طالبان د بشری حقوقو هیڅ قانون تجمن نه دي. هغه ازادي رادیو ته ویل
هر هغه څه چې د نړیوالو میثاقونو له نظره له بشري حقونو څخه سرغړونه وي د طالبانو د تعریف او تفصیل له مخې رسم او رواج شریعت دی او هیڅ نړیوال قانون یا تړون طالبان دې ته نه اړ باسي چې دغه قانون ومني، نو له همدې وسیلې طالبان د خپل ځان په ګټه کار اخلي.
په 2021 کال کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ راهیسې طالبانو د جلا فرمانونو له لارې ښځې او نجونې له منځنیو او لوړو زده کړو، کار او سیاست څخه بې برخې کړې او د هغوی پر کار، ټولنیزو او کلتوري فعالیتونو او په ټولنه کې د هغوی پر راڅرګندېدو سخت بندیزونه ولګول. دغه راز یې په تیرو دوو میاشتو کې د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو د نیولو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو دغه بندیزونو پراخ کورني او نړیوال غبرګونونه راپارولی دي، خو د طالبانو حکومت تل دغه موضوعات افغانستان داخلي مسایل ګڼلې دي.
قدر منوریدونکو، د دې مخمنۍ خبری مجلې په ورستی راپور کې بیا هم پر خزو د طالبانو د حکومت د لګیدلو محدودیتونو موضوع لرو، خو یو بل اړخ دی. د شنبهای ارغونی غورځنګ غړونن په کابل کې په یو سرپټی ځای کې د یوې اعتراضیه غونډې په ترڅ کې د افغان خزینه ورزشکارانو ستونزو ته د رسیدنې او پاملرنې غوښتنه وکړه. د دې غورځنګ مشرې ازادي راډیو ته ویل په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته افغان خزینه ورزشکارانې په افغانستان کې دننه او په ایران او پاکستان افغانستان کې لګانو ستونزو او نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي.
زنان افغانستان هرگز تسلیم پذیر و انزوا پذیر نیستند.
د دوشنبه های ارغوانی په نوم غورځنګ یو شمېر اعتراض کوونکو ښځینه ورزشکارانو د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یو سرپټی ځای کې اعتراض وکړ او د ښځینه ورزشکارانو د ستونزو د هواري غوښتنه وکړه. هغوی د مارچ اتمې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په درشل کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د طالبانو له بې ځلي واکمنۍ وروسته ښځې له ورزشي ادارو څخه ایستل شوي او اوس په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د یاد غورځنګ مسؤولې مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل
پس از حاکم سازی طالبان
در طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په تیرو نږدې دریو کلونو کې افغاني ټولنه کې یو لړ ډیرو زیانمنونکو لړلې ښځینه او انجونې ورزشکارانې دي چې لویه برخه یې په ایران، پاکستان او له بده مرغه په افغانستان کې بندې پاتې دي. دوی له امنیتي ګواښونو، د طالبانو له ګواښونو، کورنۍ تاوتریخوالی او اجباري ودونو او د خپل ناڅرګند راتلونکي په اړه له ناامیدۍ څخه کړېږي.
دوشنبه های ارغوانی غورځنګ غړو په خپل اعلامیه کې په افغانستان، ایران او پاکستان کې بند پاتې ښځینه ورزشکارانو ته د بشر دوستانه ویزو د ورکولو غوښتنه هم کړې. دوی دغه شان د فوټبال له نړیوال فدراسیون یا فیفا او د المپیک له نړیوالې کمیټې وغوښتل چې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د بدني روزنې پر ریاست او ورزشي فدراسیونونو فشار راوړي چې د ښځینه ورزشکارانو لپاره د ورزش او په سیالیو کې د هغوی د ګډون زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت تر واک لاندې د افغانستان د ورزشي ادارو چارواکو تازه د ښځو او نجونو د ورزش په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې ویلي وو چې د مناسب چاپیریال له برابرولو وروسته به ښځینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه ورکړل شي. په همدې حال کې یو شمېر ښځینه ورزشکارانې چې په افغانستان، ایران او پاکستان کې ژوند کوي ازادي راډیو سره د خپلو ستونزو په اړه خبرې کړې. له دې ډلې روي نه چې د جوجیتسو ورزشکاره ده او اوس هم په افغانستان کې ژوند کوي وویل
له دې امله چې موږ ورزش نه شو کولی دې کس موږ پر مورال ډېر اغېز کړی دی. په لومړي سر کې کله چې زموږ کلب وتړل شو موږ له ډېرو ستونزو سره مخ شو. زه ناهیلې یم چې هېڅ چا زموږ ملاتړ نه دی کړی او زموږ اقتصاد هم ښه نه دی چې وکولی شم بهرني هېواد ته ولاړه شم.
یوه بله ښځینه ورزشکاره چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي وایي دوه میاشتې کېږي چې له افغانستانه وتلې او ایران ته تللې ده. نوموړی له افغانستانه د وتلو د لامل په اړه ازادي راډیو ته وویل
یوازینۍ هیله مې همدغه وه چې د ورزش په برخه کې زه وکولی شم پرمختګ وکړم. ډېر سخت افسرده شوی وم، هېڅ مې نه خوښېدل، چېرته تګ مې نه خوښېده، فقط همدا کور په کونج کې به ناسته وم. هغې ورځې نه تر ننه پورې ما تمرین نه دی کړی.
ارزو احمدی د جوجیتسو ورزشکاره چې له دریو کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي وایي چې په کډوالۍ کې له نامعلوم برخلیک سره مخ ده.
مهربانی وکړی زما په چیر مېرمنو او هغه چې موږ سره په یو کتار کې دی مرسته وکړي.
افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې هغوی پر ښځو او نجونو د نورو محدودیتونو تر څنګ د ښځو پر ورزش هم بندیز ولګوه، چې په دې سره یو شمېر ښځینه ورزشکارانې له افغانستانه ووتلې، خو یو شمېر یې لا هم په خپل هیواد کې له بې برخلیک وضعیت سره مخامخ دي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.